د مشال ریډیو اوریدم کوم مینا او سلامونه مې ومنې ز بشیر غواخي ما تاسو په دې خبري غړې کې هر کله وایم ل دوه سوت خاطري وی بجې پورې به تاسو بلا بل ریپورتونه اوري هله د چې موږ سره تر پای پورې ووسی او ځان له تازه حالاتو خبر کړي د غړې په سر کې به ل احمد شاه زمي خبرونه وو
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لټوال نن جرګه کوي او د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادارت کړي چې په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټ ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عمل کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې پر څلرمه د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په ډزو یې دوه پرلتوال وژل او تر لس زیاتې ژوبل کړل بلخوا د سردی ځواک ویاند مشال راډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او ادعا کړي چې پر لټوالو خپل ډزې کړي دي خو د دې داوی د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي پر لټوال وای د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درسوي په این حال کې پرون د پښین سوداګرو په یارو سیمه کې د کوټ پښین ترمنځ لوی لار د احتجاج په توګه تړلې و بلخوا پرم په اسلام آباد کې د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیز ائتلاف مشرانو د چمن د پرلتوالو په ملاتړ خبري غونډه وکړه او زیاته کړې چې د پرلتوالو غوښتنې دي ومنل سي د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پرلتوال نن هلته یوه جرګه کوي چې هدف یې د راتلونکي لپاره د کړنلارې جوړول او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې مذاکراتي ډلې ټاکل دي د پرلت مشرانو د مې پر شپږمه د جرګې وربللو اعلان کړی و او مشال راډیو ته ویلي ول چې په هغه جرګه کې به له حکومت سره د خبرو سپینولو لپاره د لارو چارو لټولو هڅه کوي د انګور اډې پرلت د 2023 کال د نومبر له 12 له افغانستان سره د پاسپورت او ویزې د شرط عمل کېدو ترڅنګ په سیمه کې د تعلیم انټرنیټ صحت او بنیادي سہولتونو د نشټوالي پر ضد پیل شوی دی د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد ناصر خان د مې پر شپږمه د پرلتوالو د غشتونو پاړه پنشال رادیو ته ول چې د پاسپورت او ویزه عمل کې دوه پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده او د هغه په واک کې نه ده بلخو له جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی منتخب استاذ زبیر وزیر ویلي چې د انګور اډې د پرلتوالو د غشتونو پاړه به له چارواکو سره خبري کوي د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپې وهي او بې ګناه خلک نیسي د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال راډیو ته ویل چې پوځ د لټون د عملیات پر مهال بې ګناه خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نه سپاري
بدر باندې تور د مخشه ارمی چپا وادی دوم پل دا خلق چه دا مزنا چگیجی دا پولیس تا خلاکیجی نا پل درون کمریر بنده گرزایی مزد دا سخت مخالفت کهی
د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایت نه کړی ول خو دا غوی په وینا ستونزې لا هم نه ده هواره سوی پوز او پولیسو لا تر اوسه د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال رادیو پښتون ته ځواب نه دی ویلي خو له جنوبي وزیرستان د کامی اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر د مې پر اومه مشال رادیو ته ویل چې د بیګنا خلکو د نیولو او په کلو کې د ډرون کیمرو د کارونې په اړه به له پوزي چارواکو سره خبرې کوي په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې د پاکستان د پوز هغه ادارت کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دی پرون په اسلام آباد د پاکستان پوز د ماډی کوڅانګې مشر میجر جنرال احمد شریف یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چنایانو د ورستي برید په ګډون یو شمیر نورې حمله په افغانستان کې پلان شوی چې افغانان پکې شکیل دي نو موږ زیاته کړه پاکستان په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کره ثبوتونه هم شریک کړي دي خو تر اوسه عمل نه دی ورباندې شوی بلخوا د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان پوځ تازه څرګندونې غیر مسولانه او له حقیقت لرې بللې دي عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغوی ملګرتیا ښیي خوارزمی زیاته کړ چې په دواړو صورتونو کې مسولیت د پاکستان د پوز پر غاړه دی پر دې سربیره تحریک طالبان پاکستان هم د افغانستان له خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده هغه وسلوالې ډلې په بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوز حمله کوي د مصر دولتي رسنیو پرون ویلي چې د قطر، امریکا او مصر منځګړو په غزا کې د اوربند ورستي هڅو په لړ کې د حماس لوی پلاوی سره په قاهره کې غونډه کړې ده. امریکا او اروپای ټولن حماس یو ترهګر ډله ګڼي. دا تر هغه وروسته ده چې اسرائیل د مېلش پژمې د غزې ترانک پر سردي شار رفح باندې بریدونه پیل کړي او د رفح سردي لارې کنټرول یې ترلاسه کړي دي. برخو نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو په رفح کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو مخالفت کړي دي. او رسته خبر دا چې د هند غوړه لیګ آی پی ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې نن سن رایزرز حیدرآباد او لکنو سوپر جاینټس لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په لوبغالي کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماخستن پر او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. پرون دلی کیپیټلز راجستان رایز لوبډلې ته په شلو منډو ماته ورکړه. سبا به بیا پنجاب کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې له یو بل سره سیالي لري. دا وته د مهاله د مشال اډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له احمد شاه زمید څخه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د چمن پرلتوال وای ترغه به د کوټې لوی لار خلاص نه کړی ترڅو اف سی زواک خپل واغو سرتیرو ته سزا نه وي ورکړي چې یو پرلتوال یې وژلنی. د ملکن خلکو د حکومتي ټیکسونو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی دی.
حکومت دې ظالمانه ټیکسونو نقل نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چنان کسٹم پیټ گاڑی دغه ته پکړ د کړنه نو موږ به دغه په خلاف پانی پسوار لسم مې بچ پټول ملکن ډیویژن کې به مکمل تور باندې بشړ راون الټال بای.
د جنوبي وزیرستان خلک وای د پاکستان پوز دې د بیګونا خلکو نیول بس کړ.
سر چا پیشن آباد کی مخالق دفاع وز د طرفا گرفتاری جی بیا ورکی جی بیغ د داداس کوي چې کسړای جی آغا و دې ته مطلوب وی یا مشکوک وین د قانون مطابق ته آغا د پولیس په حواله کی جی عدالت ته دی پیش کړي.
په ننګرهار کې د شاعر او ژورنالیس عزت الله زواب کورنۍ وایي طالبانو نوموړی له درې میاشتو راهیسې بغیر له مقدمې په جیل کې ساتلی. یو څېړونکی وایي دا د بیان ازادۍ تروړل دي.
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسئ. وردونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو پړلتوال تر وژل کېدو وروسته خلکو د کوټې او چمن لار تړلې ده. د دې کار 15 ورځې وشوې. پړلتوال وایي د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد دي اقدامات وشي او سزا دي ورکړي شي. د چمن زورګونو پړلتوال له نږدې اتو میاشتو راهیسې د دې لپاره احتجاج کوي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره پړځایي خلکو د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. دوی ویلي چې څو ورځې مخکې اف سي زوکونو پر دغه مظاهره چانو ډزې وکړي چې پکې یو پړلتوال وژل شوی او تر لسو زیات ژوبل شوي دي. د پړلتوالو په کوټه کې د پاسپورت دفتر او پریس کلب هم تړلې دي. امنیتي ځواکونو او ځایي چارواکو د دې ډزو کېدل نه دي منلي. ایوب ترین په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګل شوې ده چې له امله نن پنځمه ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشالیډو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څنګه د مې په ومنېټ اویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید سره دې اسکر له خوا د پرلت پر ځای سوی وو. هغه کې د مړو شمیره و دوه تر رسیدلې ده.
یو مخ مخی شهید پټ کې یو وس خار ته سپارل کې جانان می او پاکستان یا دراغه سجاد خمیان د افغانستان د راتو رات واغوته ورکو او زموږ په زوس کې سان چې ورسي او هغه خوشکر بس پر لټ له بنو ټول اجابرانه په سلیا پر دې باندې وس او نن مرز غلام میډیا دفتر بند کی. تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیولې و دا پرس کلب چمن دا مر بند کی.
ته شغلې څه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبر خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشرانو لخوا تر دمګړی پوری په دې اړه څه نه دی ویل سوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خپور سوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبریالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوالو سره د یووالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مئی په اوومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلی و، چې له امله یې ډیری مسافران د مشکلاتو سره مخ سول. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه،
د چمن پرلات د دوی کومې مطالبې دي؟ دغه مطالبې چې تر څو پورې د وخت حکمرانان دوی سره ټولې مطالبې نه منلي، هغه اخري مطالبه چې دا د زموږ غدا د کوم د اوس کسان وویستل سو، د دې تحقیقات اوس دا چاوي، د دې قاتلان څوک یا چا انتشار جوړ کړي درېیم پرېږ دی یا سرکار ته هر څوک شي دی. افسوس خبره دا ده، د چمن والا دا ویلي چې زموږ کسان یې ورک دي، په کلیه ننوتل چا نه منل. نن سهار جانان امیر شیخ د کلیه سره ایستلی دي روډ یېش، نو معلومه خبره چې زموږ نور ځوانان په کلیه کې په ګولۍ ویشتل سوي سته. موږ دا وایي که په دای کې میجر وي که کرنل وي که یو بل سړی، چا چا دا کار کړی د هغو خلاف اف آی آر، د هغو ګرفتاري ولس ته ښکاره کېدنګ، د دروازې خلاصېدنګ، د پاسپورټ کنسلېدنګ.
خو د پاکستان د سرحدي عسکرو له لورې په چمن کې د مئی په څلورمه نیټه د پرلت پر ځای د برید تورونه په کلکه سره رد سوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چېرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټه یا ویزې تګ راتګ وکولای سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په اوومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکڑا کڑا ہوا چھ دا چمن پر بارڈر تگرا تگ لپارا دے پاسپورٹ شرط مہم وگرزوی، زکہ چھ پناڑے کی یوزائی ہم دا سنستا چیر چھ خلق بیلت سا مہم کاغذانو دا یوزائی سخا و بل زائی تا سفر اکڑی. که څه هم تر دمګړی پورې د بلوچستان د حکومت له لورې د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل سوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت یو سل نوي ورځې پوره سوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دی پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بچو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بچو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بچو
روختیا او درملنه
په پنځو بچو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د سوات په منګور کې د ملکن ډیویژن سپینګرو یا قامی مشرانو جرګه کړې ده او دوی یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې دغلته دې نوې ټیکسونه نه لګي. دوی دریز لري چې کله د سوات سټیټ یا ریاست د پاکستان سره یو ځای شو نو هغه وخت کې دا فیصله شوې وه چې ملکن ډیویژن کې به ټیکسونه نه لګول کیږي، یعنی نیغ په نیغه به ټیکسونه نه اخیستل کیږي. خو د دوی په خبره چې اوس د پاکستان حکومت وایي چې دغلته مختلف ټیکسونه لګي، نو له دې وجې دوی د مئی په 14مه د مظاهرې کولو اعلان کړی دی. په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د دې رپورټ تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم جرګی ته وویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستی سیموه کال 2018 کې چې کله پخوانی قبایلی سیمه خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوې نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوې وه.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانه حیثیت ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرتا جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زی بالکل منم خود کسرتا جاجز کمیشن پر منډیټ کې د سر پی اے کې ملکن ڈویژن وو هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانه شیر زما ختمه هیڅ کلام دا خبر نه منم او زه دې منتخبو کسانو ته دا خبر وکړه کوم یقین وقداش تحریک به ویني تاسو به تصور نشئ کولای.
د دیرتي مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستا مشال رتویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي خو د سیمه خلک د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلک ډیر زپولې شوی دي د دې خلکو سره اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنا مونږه خپل ایم ان ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو مونږ خب کړی دا غون هم دا اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي او د دې ملکن ډیویژن د اکټیکس چې د 2066 پوری چې کومه ده د دې زمونږ سره حکومت واقعدا یو معاهده کړله زمونږ د نوابی دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو دا چې د 1966 پوری بدل ته کوم ده اس قسم ټیکس نه لګي.
د هیات اتحادی ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به سخت قسمه ټیکسونه نه مني او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قرار نه شول د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسٹم پیډ ګاډي دغه ته پکړ د کړنه کم پمپونو لچ کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي دي یا نور ورکړي نو موږ به دغه په خلاف پانی پسوار لسم مې باندې بده اجلاس کې دا فیصله وشو چې پټول ملکن ډیویژن کې به مکمل تور باندې بشر ټرګون اړتال بای دا به اولنۍ مرحله بای اولنۍ پړوي بای د دې سره سره به دا سټیپ وایز په موږ بیا کې خیری په هر ضلع کې په هر تحصیل کې به باقیت اور باندې بدر نکو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلی کې په خوانی قبایلی سیمه چې د مرکزی حکومت په عملداري کې وي او ورته فاټاوي خصوصي حیثیت ختم کړ شو ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړ شو خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس موافق کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس موافق کړ شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزی حکومت د ملکن ډیویژن په باسي سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړ کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او ریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان پوز د غوی پسمو کې د لټون د عملیاتو په محل بې ګناه خلک نیسی او به د عدالتي کاروایانو لپاره پولیسو ته نسپاري، بلکې لزان سره وړي او د اکثر خلکو به روسته پته هم نه لګي او په مسنګ پرسنس کې یا په لادرکو خلکو کې شمیرل کیږي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پوځیان د دوی په کورونو ډرون کیمرې هم ګرځوي چې د خلکو ژوندې لستونز سره مخ کړي دي او غوښتنه کوي چې نه یوازې پوځ دې دا کیمرې ګرځول بند کړي، بلکې په چک پوسټونو باندې د هم خلکو سره سم رویه وساتي. بلخوا ته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر بزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه به د پاکستاني پوځي چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل به اشتیاق مسیح درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي په سیمه کې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په واجه یې په سیمه کې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله په دغې براکښې ویایي کوټکای سیمه لالاباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلی په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلی اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غرسار نژدې ته په پوسا د ارمی چک پوسټ ته وېس چې کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ ټاور بند پوسا لاګي دغه وجه نه مشکلی په پردګي کیږي. میجا ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمرا د نه لایک مش خو د کلی زندگی دو چکلی کې مش زینا دی عام بار تا وزي مولینا تا وزي مزکه تا وزي دغه په پردګي دو مش خو خپل تحفظات ته پېښ کړی دی په چیرې مش خبره نه مان لکیږي بیا خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسجد ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راوون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چې کوم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه پریشانینه شری دي او په سر چا پریشان آباد کې مخالفه د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون غورنه غورزم چې اول نه د میج مطالبه هدو چې غیر قانوني اقدام دا د میج د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړای جی هغه و د ته مطلوب وی یا مشکوک وین د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کې د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په براکښې په دارنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې کیمه کیمرې لګیږي ورس متحده دغه نه غا شوی و دا چونکه د میج رسم دی رواج هم دی دولت د پردې جاسوسي ته سیریس مسله ده په دا زمینه دا ولګیږي چې په سکه کوري نه هنوي او غا یو کور پردا نه ډیسټرب کیږي نو پام د میج تراز نشته دی او که چونکه بیا په کوري نه لګوي د دغه وطن په داخل باندې د بد حاله کیږي نو زه د دې سره پر پرتا حق د کیم چې د ارمی ولدی نو امید لرم چې د دې د میج په جواب باندې پوښي نو دغه میج مخالفه کی دا غلط کړی دا غم د همیز جمع کې ور سره او چې کیم وانټډ خلک د کیم میز څه نشو ولا خو د کور د کلی خلک چې د کیمبری بیا پولیس ته نه حواله کوي شته به دم د زده د سره خبره حق نو شو می لرم چې ومن نشره.
د سویلی وزیرستان سیدونکي دا هم ویل چې کا په ضلع کې د پوز لټون عملیات په وخت د بې ګنا خلک گرفتاری سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر باند نکړل شول بیا وو د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج آج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پښپا پر منځنیو او پاورز پر لندو سپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږم موږ خبرونه تاسو ته لبیلابل لار وړاندې کیږي چې پغه کې موبایل اپ هم د تاسو فری او وړیا ډاونلوډول شي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې سند یافته ماهر یا کارپو او په نشو د روغدو کسانو د بیا بحالې لپاره کار کوونکی شیراز خان ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت تراوی لکه زیات کسان په بیلابیلو نشو روغدي دي. دغه په نه په پاکستان کې د آیس نشه په ډېرې توندۍ سره خبرېږي چې ولسو حکومت باید په مخنیوي کې رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری له شیراز خان سره مرکه کړې او لمړي سر کې لاغه پختلې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو د مخنیوي ادارو لښمیرو سره سم د محل په پاکستان کې څومره خلک په نشو روغ دي.
کوم چې د یو ان او ډی سی د 2023 سروي رپورت جاری شوه دی هغه کې 7.6 میلیون خلک چې کوم دي په پاکستان کې د مختلفو نشو سره، مطلب دا 76 لک کسان په پاکستان کې مختلف نشي استعمالي، په دې کې هیروئین دي، اپیون دي، آیس دي، چرس دي. ټول نه زیات ریشو چې کومه ده د چرسو ده بیا ور پسې سیکنډ نمبر باندې آیس ډیر زیات تیزی کې روانه ده.
کدام راته وای چې دغه نشي دی یو انسان په جسم او ذهن باندې څومره اثر کوي؟
نو داسې مختلف بیمارو کې زمون خلک راګیریږي. اول کوم انسان چې آیس یوز کوي هغه کې گرانډیوسټی ډیره زیات راځي، هغه ټی ټی خبرې کوي، زمو مختلف غټو خلکو سره تعلقات دي، اصلي طرف ته دغه رجحان ډیر زیات دي، چړچړپن پکې ډیر زیات راځي، بی خوبی پکې ډیر زیات راځي، شک او شوبات پکې ډیر زیات راځي. او کور کې چې چا کوم داسې د نشي یو بیمار وي نو هغه ټول کور نن سبا د انزایټی او ډیپریشن شکار وي، ځکه چې کور روټین ډیر زیات ډیسټرب وي، ولی چې دا کس په کور کې مختلف مسایل جوړوي، د کور نه غلاګانی کوي، داسې په معاشره کې مختلف قسم غلاګانو کې مختلف قسم جرایمو کې داخل ککړ کیږي.
دا کوم کسان چې په دې نشو روږدي شوی دوی د بیا بحالۍ او علاج لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دي؟
لکه یو وی یونیورسل پریوینشن، یو وی یونیورسل ټریټمنټ. پاکستان کې پکار دی ټریټمنټ باندې خو کار ډیر زیات کیږي، ګورنمنټ هم لګیا دی، مختلف پروجیکټس چلی، داسې بهر ملکونو مختلف پروجیکټس روان دي، داسې مختلف پرایویټ ادارې هم دي چې هغه د خلکو ته علاج فیسیلیټیز ورکوي، د دوی پراپر ډیټاکسیفیکیشن کوي، پرایمری ریهیبیلیټیشن کوي، سیکنډری ریهیبیلیټیشن کوي، بایو سایکو سوشل ماډل ته باندې د دوی ټریټمنټ کیږي. خو د علاج نه بعد چې داخل بیا بهر لاړ شي نو ریلپس ریشو ډیره زیاته را روانه ده، ځکه چې فالو اپ نشته. په سوسایټي کې د نشي اسانه سره دستیابي ده او په یو وافر مقدار کې، مطلب دا نشه را روانه ده، ولی چې په روکتام کې څوک هم کار نه کوي، چرته کې چې دا فصل تیاریږي، چرته کې چې د دې کارخانې لګې دي، بیا مختلفو طریقو سره دا راځي، زمونږ یوت افیکټ کوي، زمونږ مشران افیکټ کوي. او د بده مرغه نن سبا خو دا نشه زمونږ زنانو کې هم ډیره تیزی سره خوريږي، زمونږ د یونیورسيټیز مختلف طالب علمان د سټڈی د پاره د استعمال کوي، داسې چې څومره پروسیچوټس دي یا څومره ډانسرز دي، هغه د هغه د سټیسفیکشن د پاره د خپل ځان مطمئن کولو د پاره د دې نشو سهارا اخلي. نو را روان وخت ډیر د افسوسناک واقعو سره بسر مخ وي، ځکه چې څومره تیزی سره دا نشه روانه ده او د روکتامې سکردار نشته ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه له مشال ریډیو واتس اپ چینل هم ترلاسه کړئ او اغلته تاسو بیلابیل ویډیوګانې خبريږي په غږ کې موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو د ورځې چې کوم تازه صورتحال یا غته ته وړاندې کوو نو هیله ده چې اغلته ورشي کومونې سبسکرایب کړي فالو کړي مونې تعقیب کړي مونې نو خامخا یې در سره وکړي اغه فری دی او وړیا دی وس رازی الله احمد شاه اعظمی د خبرونو لنډیز وره
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې دروان احتجاج لکبل د چمن او پټ ترمنز لوی لار نن پر 15 ورځم تړلې ده په چمن کې د پاسپورت او ویزه شرط عمل کېدو پر ضد پرلط ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینه اف سی زواګ د مای پر سلرمه د هغوی پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په دزوی دوه پرلطوال ووجل او تر لاس زیاتې ژوبل کړل د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لطوال نن هلته یو جرګه کوي چې هدف یې د راتلونکو لپاره کړنلار جوړول او له حکومت سره د خبرو لپاره د وی مذاکراتي ډلې ټاکل دي د پرلط مشرانو د مې پر شپږمه د جرګې وربلول اعلان کړی او مشال لډوی ته ویلول چې په هغه جرګه کې به له حکومت سره د خبرو سپینول لپاره د لارو چارو لټولو هڅه کوي د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بے ګناه خلک نسی د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې یو مشر ملک اسمت الله اورن مشال لډوی ته ویل چې پوځ د لټون د عملیات پر مهال بے ګناه خلک لځان سره وړي او د عدالتي کاروایی لپاره پولیسو ته نسپاري د مصر دولتي رسنیو پرون ویلي چې د قطر امریکا او مصر منځګړو په غزا کې د اوربند ورستي هڅو په لړ کې د حماس لوی وپلاوی سره په قاهره کې غونډه کړې ده امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي دا تر هغه وروسته چې اسرائیل د مېل شپږمې د غزې ترانک پر سرحدي شار رفا باندې بریدونه پیل کړي او د رفا سرحدي لارې کنټرول یې ترلاسه کړي دي
مشال ریډیو ته غوږی تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم هم دا وسوریده شي د خبرونو په لړ کې مو د فلسطین د رفا په اړه باندې واوریدل د ملګرو ملتونو مشر یو ځل بیا له اسرائیل او حماس وسلواله ډلې څخه غوښتنه کړې چې دوربند موافقه ته ورسیږي او اسرائیل دی پر رفح خار له بشپړې حمله ډډه وکړي امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تر هغه راډل غني اسرائیل له دوشنبه د غزې تړانګې پر سرحدي خار رفح باندې بریدونه پیل کړل او دایو کړ چې ځینې سیمې نیولې دي په دې اړه تازه حال سفی الله ستنګزیور
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوی بندیان خوش نه شي او پر رفح باندې بریدي او بشري او سیاسي نورین او یو ستراتیژیک تیروتنه وي د جرمني دی پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم ویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته رسیدو لپاره سیاسي ضرورت یا وخی حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي اسرائیلي ځواکونه د مصر شوی خار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړي او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته پاین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرونی اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف تر سره شوی چې د یافتا اډي په سیمه کې د اسرایلو افسران او اسکر په نخښه کړي د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاوري ته نږدې یو شمیر مشکوک هوایی توکي کشف او لمنځوړي خو ځینې په ځمکه لګیدل چې لامل یې لکه ځان رسیدل اسرایلی پاوز ویلي په جواب کې جنگي الوتکو د لبنان په ختیز او لویدیس کې هدف پنه خکړل د غزې په ترانګه کې د جګړې لپاره رئیس تر اوسه پورې د اسرایلی پاوز او حزب الله وسلواله ترمنس پر لپسې نښتی شوې پر رفح خار کې د اسرایلی ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو تر نږدې شوې دي د حماس یو جګپوري چارواکي د سیشن پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطینی ډلې یو پلاوی به د اوربند خبرو لپاره قاهره ته ولاړ شي او خبرداري ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره ورستای چانس وي چې خپل يرغمل شوی کسان خوشی کړي دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا خایي د ژوندۍ اسرایلی بندیانو د ستنولو ورستای چانس وي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته بیل بیل خبرونه د مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي او په دې خبرونو کې تفریحي او همدارز خبری خبرونه هم ویډیوګانې هم موږ تاسو ته خبرو. تاسو د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورتللی شئ او غلطه زموږ دغه ویډیوګانې کتلی شئ. د افغانستان یو رپورټ دروو نوموتی شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا دغه د نیول کېدو نږدې درې میاشتې وشوي، خو دوی تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې دغه سره ملاقات وکړي. د عزت الله زواب زوی ثناء الله زواب وایي چې دوی په دې موده کې د پلار د صحي یا روغتي حالت په اړه اندېښمن دي، ځکه چې نوموړی بغیر له کومې مقدمې بندي کړل شوی دی. عزت الله زواب په ننګرهار کې د مینې په نامه باندې و مجله تیرو شلو کلونو راهیسې چلوي. هغه د هغې مدیر دی، ایډیټر دی او همداراز یو مشهور او تنقید کوونکی شاعر هم دی. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال زموږ د همکاري په ریپورت کې ورو.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله زواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله زواب یو زوی ثناء الله زواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لار ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله ځواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله ځواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله ځواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
خغلی ځواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثر مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په یوټیوب د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې امدا اوس وګورئ او ملګرو دوستانو سره هم شریکی کړئ. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې مزدوران د کار له نشوالي شکایت کوي. دوی و چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت وځي خو بیرته مایوس او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوي چې وسی چې حکومت په لاس کې ورغلی نو په کار د چې د خلکو اقتصادي بحالۍ لپاره پروژې او کارونه هم شروع کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلی سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه ځو او راځو بس روزګله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړې او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د مختلفو ویډیوګانو د کتو لپاره مشال ریډیو .com ته ورشئ یا د مشال ریډیو اپ د سره ډاونلوډ کړي همدارز یوټیوب ته هم ورتللی شي. اوس یو بل رپورټ ترجو په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د مې پښپګمه د تحریک انصاف له مشرانو عمر ایوب بیرستر ګوهر علی اسد قصر او روف حسن سره لیدل دي. د امریکا سفارت او پاکستان تحریک انصاف په ډېر بیلابیل بینونه خبر کړي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې وشوي، خو د تحریک انصاف په بیان کې به ویل شوی دي چې هغوی د ملاقات په مهال په پاکستان کې د بشر حقوقو د سرغړونو په انتخاباتو کې د درغلیو او پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو په اړه خبرې کړې دي. په دې حق له نور تفصیل راشد خټک لري.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته مشرانو سره لیدل دي. د ملاقات په اړه د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په دې کې د پاکستان او امریکا په اړیکو خبرې وشوې، او ډونلډ بلوم د پاکستان د اقتصاد د پیاوړتیا او د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره په اصلاحاتو زور ورکړو. خو د تحریک انصاف لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې د ملاقات ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی او ویلي دي چې د تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب، روف حسن او بیرسټر ګوهر علی خان د امریکا د سفیر سره ولیدل او د هغه سره په ملک کې د بشري حقوقو نه سرغړونې په انتخاباتو کې درغلیو په سیاسي فعالیتونو نه اعلان شوی او اعلان شوی بندیزونو د بیان په ازادۍ لګول شوی قانونونو او سیاسي انتقام په اړه خبرې وکړې. د تاریخ انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوه کاله پخوا د عدم اعتماد په نتیجه کې د خپل حکومت ختمولو تور په امریکا لګولی و. امریکا دغه تور رد کړی و. د عمران خان د تور او اوس د هغه د ګوند مشرانو د امریکا د سفیر سره د لیدنې په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم مشال لیو ته وویل چې له هغې پس دا لومړی ملاقات نه دی چې د تاریخ انصاف مشرانو او امریکا د سفیر ترمنځ کیږي، بلکې داسې نورې ډېرې لیدنې هم شوې دي خو د دې څه اهمیت نشته.
سفیروں کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں سے اور ایون صحافیوں سے،
سفیران دے سیاسی گندنوں مشرانو جرنلسٹانو اور نور خلق سره لیدل قتل کوي او دغه د سفارتي وظیفي و برخه ده او د معمول خبره ده. دوی د خلق سره خبرې کوي او د خلق خلاف خپل حکومت تر رسوي، خو دې دومره اهمیت نشته. دوی په پتیرو انتخاباتو خبرې کړي او تاریخ انصاف خپل موقف وړاندې کړي وي. د حکومت مخالف ټول گندونه د یورپین یونین او د نور سفیرانو سره لیدل قتل کوي. زما خیال دی چې په ملاقات کې به د عمران خان د تورنو په حق لسه نه ویل شي. عمران خان د 13 میاشتو راهیسې د فساد په بیلابیلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال په 9 مئی په لومړي ځل د ده نیول کېدو په ضد یې پلویانو او د ګوند غړو له قهره ډک احتجاج کړی و چې دولتي او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. له هغې پسې د ګوند ډېر غړي بندیان هم شول. تحریک انصاف د پوځ سره د مذاکراتو خبره کوي، خو په 9 مئی د پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرل احمد شریف وویل چې پوځ د تحریک انصاف سره هیڅ قسم مذاکرات نه کوي. ځینې تازیانې ګران د تحریک انصاف د مشرانو او د امریکا د سفیر ملاقات د عمران خان د بند نه د راخلاصولو هڅه ګڼي، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د امریکای مفادات ته د پاکستان تحریک انصاف نه خطر دی او نه ورته عمران خان نه خطر ده. نو دغه چې کوم ده نو دغه صرف سیاسي بیان او بیانیه ده، او خو بیا په کده څه قسم خبرې چې کوم دي نه دینه خدا بالکل واضحه ده. مونږ دا ویلی شو چې امریکا چره هم دغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت یا د عمران خان په جیل کې ساتلو کې د امریکای لکه هیڅ لاس نشتا نه و نه ماته ښکاری پر روان وختونو کې.
بلخوا په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازینګار ابرار سعید وویل چې د ملاقات غوښتنه تحریک انصاف نه وکړي، بلکې دا د امریکا د سفیر لخوا د بهرنیو چارو دفتر په واسطت شوی و.
ورکر کو اس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ریکنسائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا.
دا تحریک انصاف تک کرکنان دو پر بدا خبر عجیب وی چې ګوند د امریکا خلاف دومره انتها ته ورسدو او اوس بیا د سفیر سره ملاقات کوي. د دې بس سیاسي توان رسي تحریک انصاف ته. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې امریکا په پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي، او په دې پوهیږي چې تحریک انصاف یو سیاسي حقیقت ته ځکه ور سره خبرې کول ضروری دي.
ډایلاګ می انگیج کرنا ته ضروری سمته.
تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو نه پس په لومړي ځل په اسلام آباد کې یو لویه تنظیمي غونډه هم وکړه. غونډه کې پریکړه وشوه چې د ګوند غړي به په 9 مئی په ټول ملک کې لاریونونه کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری گړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. هارون بچا هنری غړې خبرونه د مشال ریډیو له تفریحي او هنری کلتوري خبرونو څخه ده. هله ده چې له مشال ریډیو خامخا واوري. د مئی اتمه یعنی نن په نړۍ کې د تلیسیمیا په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د دې ناروغۍ ماهرینو په وینا په پاکستان کې هر کال په زرو ماشومان کې یو ماشوم د تلیسیمیا ناروغۍ سره پیدا کیږي او د دې لویه وجه د مور پلار په دې ناروغۍ اخته کیدل دي. د تلیسیمیا لپاره کارکوونکي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په ملک کې د یادې ناروغۍ ښکار خلکو شمیره له 98 لکو پورې ده چې په کې 1 لک ناروغان د تلیسیمیا میجر دي، یعنی ډېر یو پرمختللی شکل د تلیسیمیا دی. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
د غونډی ته وینا کوونکو وویل چې پاکستان کې 98 لک خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته باندې 1% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیری د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې چې کله دوی ته بلډ مور پلار چې ځکه چې ډونر نه ملاویږي، بلډ په پیسو نه ملاویږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي. هغه کې د سپلین غټ شي، د زړه لوی شي، د لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلک نشي مینج کولې. نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلیسیمیا ماشوم چې دی هغه ات دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپایر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلیسیمیا نه ختمیدونکي ناروغي ده او په خپل دو تر ټولو غټه وجه د تلیسیمیا د ناروغي ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلیسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلیسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلیسیمیا په نسبت میجر تلیسیمیا ډیره خطرناک ده او دا ناروغانو د 10 نه 12 کالو په عمر کې مړ شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید د ودونو مخ کې د هر کس د تلیسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دوه نه پسې ناروغه ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږه مورشي بيماری هم ویلې شو. دا چې د والدین نه د مور او پلار نه بچو ته راتلی شي، الا چې کله په والدین کې ډیفیکټډ جین، یعنی هغه جین کوم چې یو سپیسیفیک پروټین جوړي، یو خاص پروټین جوړي، هغه چې د راشي د والدین نه بچو ته بچی ته، نو هغه بچی چې دی بیا بیمار دی. کی چې دی والدین چې کله اسیمټومټیک پیشنٹ وي، اسیمټومټیک پیشنٹ چې دی مونږ هغه بیمار ته وایو چې کم کې سیمټمز په خپل هغه بیمار نه وي، علامات پکې نه وي د بیماری، خو هغه کی چې دی لږ دونه نقصان موجود وي هغه ته پته نه لګي، دی کنډیشن ته مونږ کیریئر وایو. او کله چې دوی دواړه کیریئر جنې، یعنی خزا او خاوند دواړه کیریئر وي، نو بیا چې دی کده دوی سلور بچی پیدا کیږي، نو چانسز دا دی، پرابیلیټی دا ده چې یو به بالکل میجر وي، یعنی د بلډ ضرورت به وي ورته، او هغه چې دی مشکله زندگی به تیری. دا دوه چې دی د مور او پلار پرنګي به وي، یعنی خپل به بیمار نه وي، خو د دوی بچی چې دی که دوی دغه رنګي د خپل ځان پرنګي اند کې ډیر پران خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کدا الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي، نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سېنات کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیښ کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تیلیسیمیا، هپاتایتس او د وینې د لګیدونکو نورې موریسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تیلیسیمیا په اړه د پوهاوی لپاره کارکونکو ادارې یو سیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تیلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوی او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن د دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تیلیسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي، پوهه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تیلیسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تیلیسیمیا وه، هغه ته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشلو، الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تیلیسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې څلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نن پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې د پاره دا تیلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د مئی اتما په نړۍ کې د تیلیسیمیا د پوهاوی په اړه نړیوال ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغي په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغي نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 2 لک زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلف ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره په ډیورنډ کرښه غزن تار لګول او د تګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کول نه یوازې پر کرښه اوسیدونکو خلک په اقتصادي لحاظ ځپلی دي، بلکې په پیښور کې په شوبه بازار یې هم اغیز کړی دی. دغه بازار کې پرزې خرڅیږي او خلکو چې کاروبار خراب شوی. په دې حکله د غلام غوس رپورټ اورو.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پیښور شوبه بازار د خیبر پختونخوا د گاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی، او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د گاړو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي، او په زرګونو د پختونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایی خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پیښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د گاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د گاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راول پنده او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو د پینډۍ لینډ دین چلو دی، پینډۍ د ویش نه راده کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټی زیاته شوې ده. موږ به اره فچ شکر والو تورخم ته د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل به دا سپیر پارټ دا شاک شو او ګاډ رای شوي سیټونو شو. دا د چا خبره د ګاډۍ چې کمی سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل تقریبا
بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکې وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستان د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د گاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل دا خلک به تلل، ویزه به نه لګول نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس دا غې نه بعد سمره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي ډرای پورټ ته، نو الته دا دی باندې ډیوټي ولګي، دا الته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي، نو په دې وجه دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاد مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوې دو تورخم نه بچ راتلو پېښور کې په 15000 روپۍ ملاوې دو، اوس چې دا تاسو اخلي نو تقریبا 75,000 روپے باندې ملاویږي. دا د ایوري انجن دی, دا به پیله ملاوي دو 30,000 روپے. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپے به ورکې. ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220. دا پینډې نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی. بیا دې پسې د شپ چې کومه کوي راغلي.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو پر ردعمل کې سندي ویلي. خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی وو, چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده. خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي هلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي.
دا مشال ریډیو ده.